سلامونه، احمد شیبریم در ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. داعش خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسولیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان د ادارې رد کړه چې په دې برید کې افغانستان لاس درلود. داعش خراسان څنګه نن په یو بیان کې د اسلام آباد په لمن کې د شیو پر یو جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال د ترسره شوي ځانمرګ برید پړه په غاړه واخیسته. په دې حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او شاوخوا 120 نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت ویل چې پاکستان ډیری وخت شواهد له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامۍ نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمېر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د نه خوشي کېدو مسلې ډپ کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند ان ډی ټی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لش تر لشه دوه امریکایي اتباعو خوشي کېدل غواړي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شوه زیاته کړه چې د طالبان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو د حکومت غړي نه دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې وستایلې او ویل چې دا ډېر ښه خبرې وي. بلورته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړه چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالد ټرمپ د جمعې پورس فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکو اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کښتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یو برخه ده. دا کښتۍ د ترکیه، هند او متحده عربي اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 45 اړوند بنسټونه هم شامل دي. د کرکټ د شلو ورونو لوبو نړیوال جام پیل شو. لومړی لوبه د پاکستان او هالند ترمنځ په سریلانکا کې روانه ده. هالند لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته 148 منډې هدف وټاکه. اوس پاکستان بیټنګ کوي. د نن ورځې دوهمه لوبه د ویسټ انډیز او سکاټلند ترمنځ په هند کې ده او په درېمه لوبه کې به نن د امریکا متحده ایالاتونو له هند او د هند لوبډلې سره مخامخ شي. په دې نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه سبا یکشنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چنای ښار کې شروع شي. په سرژنی جام کې 14 هیوادونه په څلورو ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالي کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحده عربي امارات سره په دې ګروپ کې دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومنې درنو ستونکو هیله د چیرو غو جوړ وایست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یې پر بل باندې اغیزه پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخرنی شي بور سره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې احساسات پیژندلي و، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول خلل رامنځته کیږي چې دې په دغه موضوع باندې موږ پوهېدلی وو. یو ځل بیا یادونه کوم خپل احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې دا احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي، چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي، چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي. او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډېر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات به هغه څه دي چې زموږ پر بدن باندې، زموږ پر ذهن باندې، او زموږ پر رویه باندې، یا زموږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښي. رازو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سره ترسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي، چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په هکله او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري. دغه فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بي تفاوته وي، چې هغه به کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي. یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي، یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ورباندې پرېږدي. رازو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مو هم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي. نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډېر ژور اړیکه لري، ډېر ژورې اړیکه لري او ډېر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای سي. یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو، د همهغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، زموږ احساسات به هم کولای شي د زموږ فکر، د زموږ کوم افکار چې دي، هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کومه اړیکه چې دا یو ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې، یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهم دي. یعنی هم په رواني او ذهني روغتیا کې، او هم په بدني یا فزیکي روغتیا کې، د دواړه موضوعات یا د دې اړیکې چې دي، هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ، زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بېلابېلو عاطفي، فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنی سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپل اغیزې پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلومداره خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې تر چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، تر څنګ یې زموږ په عاطفي روغتیا کې، یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکي جوړښت کې، او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو او بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو، هغه شاید موږ د مثلا یو بد پېښه زموږ سره سوې ده، د هغې پیښو مطابق کوم فکر چې موږ لرو، هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي، احساسات جوړوي، یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو، مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډېر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو، ډېر ژور، که چیرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکړو، زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي ناروغتیا، روغتیا مو د منځ ځي، او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزې سره موږ مخامخ سونه معلوم در خبره ده عاطفي روغتيا په حق له موږ ویلي و چې کچيري عاطفي روغتيا ونه لرو ذهني حالت مو شنوي زموږ په فزيکي روغتيا یا زموږ د بدن په روغتيا یا فزيکي غړو باندې هم هغه هم بدليږي او هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې تر څنګ موږ ورځني ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هرڅه زده کړو. راځو د دې چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه یا زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو، یعنی هغه احساس چې موږ لرو دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا که چیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفی رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په اړه، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو یا دغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش ور باندې لرو، ولوم در خبره ده چې هم دغه اندېښنه یا هم دغه تشویش چې موږ لرو د زموږ په بدن کې د ویرې یا د استراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفی فکر وکړو، منفی احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر که چیرې د یوې شی پیښې په حق له موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت، یو د یو څه داسې په حق له موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای شي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساس وو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکرونه کوو، او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کې دي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې به زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي، منفي فکرونه کوو چې دا به موږ ته ځینې مشکلات راپېښوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر ځو دا چیز موږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډبل سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، موږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو، موږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې دغه ګډ تاثیر لمخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. چې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا د خستون زه حلولای سم، د ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولای سم، نو موږ به د ډیر اعتماد، د ډیر آرامتیا او د ډیر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي، او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولای سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، نو موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړي کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولای چې دې ته برلاسي سم یا زه دا څه نسم کولای لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي شیانو په حق له خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځو دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای سو ذهن شي اداره کو، او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپل احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای سو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې موږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یا ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولای سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژور ساه واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسې آراموي، ستاسې ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسې همهغه لاره یا همهغه فعالیت ترسره کړئ. ژور ساه اخیستل هم ستاسې سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږئ، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسې په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. د هغه باوري خلکو سره تاسې خبرې وکړئ، خپل دا به ستاسو سره کومک کوي چې تاسې خپل احساسات وپیژنئ او د همهغه احساساتو په هکله پوه سئ. او کله چې تاسې په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به ستاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرامه سي. خپلو احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسې پوه سئ ستاسې احساسات څه دي، نو تاسې باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس، هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسې ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپیژندل او هم مو فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. نه د زړه ضربان مو نرمال کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس کچیر مو جو تاسې منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکنه ده چې موږ او تاسې د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفی احساسات پیدا کوو، او کله چې منفی احساس ولرو، د یو شي په هکله منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره به زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو، پر ذهن مو فشار ډیر وي. د زړه ضربان مثلا کچیر په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات دي زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. که چیرې مثبت فکر وکړو او نو معلوم در خبره ده، مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نورمال روان دي. درنو زده کوونکو، دا اوس زموږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. څو راتلونکي درس ته تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساسات په حق لده. د احساسات په حق له موږ معلومات لاسته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلی سي. نن ورځ وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا روانی روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العمل دی چې هغه انسان د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي، همدغه احساسات، یعنی کچیر موږ د یوې پیښې په هکله، د یو شرایط، د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، همغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کیدای شي د خوشي احساس وسی، کیدای شي د غوسه احساس وسی، کیدای شي د خفګان، ویری یا هم شرم احساس وسی. چې دغه ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالی شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربې اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، همدغه عکس العمل ښودل زموږ احساسات دي چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډوله دي، کېدای سي دا احساسات مثبت احساسات اوسي، کېدای سي هم منفي احساسات اوسي. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي، دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یوې بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو چې دته د خوشي احساسات ویل کېږي. کله چې موږ خوشحاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته شمه معلومیږي او کولای شو چې د نورو سره د نورو خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کړو. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دی چې محبت بیا د یو شی سره، د یو کس سره موږ د ژورې اړیکې، د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکل پیدا کیږي. او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د انسان سره ډول اړیکه جوړوي، د هغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني ارامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي، هغه که د ټولنې د خلکو سره اړیکه وي، هغه که همکارانو، د دوستانو، د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني ارامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې، په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو، یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو. دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لرې یو، او دا هم یو ډول ذهني سکون، ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزه او هڅې احساس دې چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو، یا زموږ فکر ټول پر یو هدف باندې، تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي، او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډېر سختي تیر کو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو، نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي. او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچېږي موږ په ګډه تمام سي، یا مبارزه وکو، هڅه وکو، بلاخره بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسیږو، دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي. او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي، ذهني ارامتیا مو هم شکیږي، موږ ذهنن سکون او ارامتیا پیدا کوو، او تر څنګه خپل ژوند، خپل شاوخوا، خپل چاپیریال، خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی، هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو، په هغه باندې موږ راضي ووسو، او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چیرې هغه کورنۍ وي، که چیرې هغه دوستان وي، یا هم نوې فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو، نو دلته دغه احساس یا دغه کار د خوشحالي او د ارزش د زیاتوالي سبب ګرځي، په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ او تاسو د یو څه قدر وکړو، په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشحاله کیږو، د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو. نو دا هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي، د سکون او د ذهني ارامتیا سبب ګرځي. کچیر دغه مثبت احساسات موږ ولرو، کچیر د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، تر څنګه کچیر دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو، یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د هم دغه مثبت احساساتو په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموږ پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په مشکل زیات نه پیدا کیږي. او دغه احساس بیا زموږ ذهن، زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي، زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي، او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړي اوسو، کولای سو په شاسانی سره ټولنیز اړیکې جوړې کو. ځکه کله چې یو انسان خوشاله اوسي، کله چې یو انسان ذهني ارامتیا ولري، په هغه کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي، او په خوشحالي سره کولای سي د خلکو سره اړیکه جوړه کړي، د خلکو په منځ کې اوسي، د خلکو سره خبرې وکړي، نو دلته ټولنیزې اړیکې هم ښه کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګیزه راکوي چې
په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په ښه توګه سره د پرمختګ کولو کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي، موږ ته دا روحیه راکوي، د انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې ښه اوسي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې او یا هم په نورو ناخوښۍ په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه اوسي یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالات وي او داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا د کچیر د قهر احساس لرو، په هغه هم هغه کړه کله چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو، پر هغه محل شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکی. مګر کچیر دغه اوس محل پاتې کېدل یا دغه احساساتو اوس محل دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري، مثلا کچیر هغه قهر وسی، که هغه خفګان وسی، که هغه ویره وسی، یعنی اوږدمهاله وي، په دې وخت کې بیا کېدای سي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره تاوان ورسوي. هم په ذهني لحاظ موږ نارام اوسو او هم موږ ځینې فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزو سره مخامخ کیږي او موږ ته ستونزې پېښوي. د منفي احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس دی چې هغه کې د یو څه مثلا کېدای سي چې هغه یو ناوړه پیښه وسی، او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویه لامل دغه احساس رامنځته کیږي. مثلا یو ډیره بده پیښه واقع شوی ده، یو ناوړه پیښه واقع شوی ده، یا داسې یو څه وسی چې هغه زموږ خوښ ونه وسی، زموږ د توقع، زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسی، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت حکله کم عکس العمل چې مشکاره کوو یا کم عکس العمل چې موږ په وجود کې پیدا کیږي، هغه ته غصه ویل کیږي، چې غصه د ذهن د بی آرامۍ سبب ګرځي، ذهن مو نارامه کیږي. او کچیر دغه قهر یا د غصه کنټرول نسی، نو بیا ممکن شخړې رامنځته شي یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ شي. مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري یا مقابل نفر یو څه وایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف وسی یا زموږ خوښ ونه وسی، او دلته زموږ قهر راپارېږي. که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کی هم لمنځ ولاړ سي. هغه اړیکه نو باید په سم ډول سره کنټرول سي. بل ډول بیا د خفګان احساس دی چې دا بیا د یو دردونکي پیښې په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب ته کده غي احساس څرګندېږي. یو دردونکي پیښه واقع شوې ده، هغه په وړاندې کوم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفګان ویل کیږي، چې دا احساس بیا موږ ته د احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو، او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي، نس کولای شي خپل هدف هته وپیژنو او د هغه د لپاره کار وکړو یا هڅه وکړو چې خپل هدف ته ورسیږو. دغه څه د منځ دي. کله چې انسان د خفګان احساس کوي، هغه خپل ځان ډیر بی ارزښت احساسوي، په ژوند کې خپل هدف د لاس ورکوي، خپل هڅې ته دوام نور کوي، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل هم د ویره احساس چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري، یا هم د وی نه معلومې نتیجې په وړاندې، یا یو داس یو کار چې دا هغه نتیجه نه وی معلومه، مشبیره لرو کچیر د دې کار نتیجه منفی وسی، یا کچیر مثلا د دې کار نتیجه غلط وسی یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی، نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي، هم کېدای شي چې د وی نه معلومې نتیجې څخه بیره وي، چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره هم په ټولنیزو اړیکو کې زموږ د پرمختګ مخه نیسي، او موږ ته اجازه نه راکوي تر څو پرمختګ وکړو، او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي، خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت هم اوسې دی منفي قضاوت کوي، او دی د شرم احساس کوي خپل ځان، مثلا د تیروتنو یا هم د نورو کسانو په وړاندې دی ځان بې کفایت احساسوي، ځان نیمګړی احساسوي، ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي، چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راکښته کیږي، او دی د شرم احساس پیدا کوي. بل منفی احساس هم د سټریس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلې یا هم د راتلونکي په حکله موږ اندېښنه لرو. یو څه نه دی واقع سوي، یو څه نه دی پېښ سوي، نه پېژنو، نه په خبر یو چې څه به وسي. د یو نامعلومې نتیجې په حکله یا هم د خپلې آینده یا راتلونکي په حکله موږ اندېښنه لرو چې دې ته بیا سټریس یا استراب ویل کېږي. که چیرې امتحان ولرو، د امتحان په حکله، د هغه د نتیجې په حکله، یا حتی د سوالونو په حکله کله کله موږ اندېښنه لرو، دغه ته سټریس یا استراب ویل کېږي، چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي. مثلا کوم کسان چې سټریس لري، هغوی نشي کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې. که چیرې هغه امتحان هم اوسي، دوی نشي کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي. نو دا سټریس هم یو ډول منفي احساس دی. دغه منفي احساسات ډیر زیانونه لري. که چیرې دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي، که چیرې مثلا اوږدمهاله وي، نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري. زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي. د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. رسول ته چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو، دا منفي احساسات، اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ چې ولې دا منفي احساسات تاسو ته پیدا شوی دي. ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبتو شیانو په حقله تاسو فکر وکړئ، چې دا مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګ تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوئ، ورزش وکړئ، او هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په حقله د خلکو سره خبرې وکړئ، د خپلو دوستانو سره، د خپلو ملګرو سره، چې دا د احساسات تو د منفی احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که څه هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره مدیریت کو، او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالم او خوشاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام. زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د آزادی رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خون کیدی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټو دي کاري اوسېدونکی. دنده مې ښوونکی دی،
کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعرۍ سره بېخې تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې، او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او ما هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایي عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا اتیاو سره تقریبا مساوي.
تاسو احساس دا خبره کوي؟
هو افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 45 کال جنگونه او پکې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا څنګه تاسو کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 د نورو ممالک تقریبا اړیا وسره به مقایسه شي.
درخه ریاضی او ادبیات کړیدلای سي څومره ګټ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضی او شاعری همزمان سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل سره دا خو زمونه ماچري مطلق لپاره ریاضی او شعر او شاعری یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعری کله مسلک نه واره او مینه تا او شوق تا نبیانو ریاضی سره به هیڅ تړاو نه لري. کوي شي ریاضی نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه خمسال زر په دې کما چې موږ یې عزت الله جواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعری کوي. نو ریاضی سره به اړخ ونه لګي، زه دا منم چې شعر شاعري اور دې ما دې مینه او ما دې احساس سره بیا شعر شاعری اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعری پیل کړی دا کړیدلای سر؟
شاعری خو قدر قوی هم چې شوقه ډیر لسوه 15 یا کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسوه 15 یا کال را په دې خو مې د شما ته ګډه شاعری کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو ما غلطه دا د وطن لريواله او دا غربت یو احساس را پیدا کړم، اعتراض لکه لیکنه وکړه. نو ما هم دې لکه شروع وکړه.
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شي خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم. زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم، زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم، زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکم. ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم. کله ترې درد لیکم، کله ترې ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي. زه ورته ناست یم یو نیمه نغمه لیکم. دلته نور مه راځئ، دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ، دا کور کنډر کنډر دی ښکلو. دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم. کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو، کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو. زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل سي.
ډیراله ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه بو ډیر زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي. ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې. یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېر مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمون هم شته، تکل صاحب غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مصنوعي مسدس مقامات دغه شعر ډولونه چې کوم دي بهګه پکې زده کړی دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره دغه نه مې کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه زده کړم او ټولنې ته یا پیسو دغه خپل ولس ته دغه یوه ډالۍ وړاندې کړم.
ډیر الله وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او لیدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دا راته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډیر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپی؟
بله، تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې ته فکري واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه ډیپلوما کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو. خو خپله هغه وخت کې زه لا ماشوم وم، نه مې شولی کولی دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوم هر څه به رانه ګډوډ شو. نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1350 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
و؟ 1350 کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو وم چې په هغه وخت کې ما دا شعر شاعري ته شروع وکړه. شلو 22 کلونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نه شول کولای. یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و، بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسې ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما دا یو نوسته قلم تلاش کړ بیا مې شروع کړل لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لري که نه لري؟ نورې هموغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسو خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و. او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو حتی خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و او د سره مې احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې پنځه نه فارغ شو فراغت نه وروسته بیا نه اصطلاح ده چې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګری په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده م سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره الته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکلسم. هو هو دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې د ننګرهار کې د شیرزاده کې مونږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې ادبي ناستې به م کولې یو نیم کره کتنې به م کولې سره او په باغ غونډو کې به م برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چې دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله م چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی مونږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وویسلو. بلې هو.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې بخښنه کې چیرته ووایم چې نه شاید دروغ مې نه وي ویلي ځکه چې مرکز سره زمونږ تماس ناممکن خو بنه ده نه خو مشکل دی. مرکز او مونږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو مونږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت مونږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره زمونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د مونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه ولې تکل سر دا خو هیڅ امکان نه لري دا خو هیڅ امکان نه لري. د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده. غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي دا اوس هم او دا کوم چې د موږ د سر په جنې دی ژوند دي کاروان صاحب را تډیر ګران دی شاعری ډیره اورم دوه نه او واقعیا کوم ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي درته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولای فکر ته ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري د کوم شاعر آثار د ما په شعر کې شته که نه خو حتمن به وي. ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او څه اثرات د ما په شعر هم وي. ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب. ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم. البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم خدایوکي د اورېدونکو م راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مي زه به در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن کلی کی گردی ملنگ ندی دروازے ماتوی کما پلور دا سکاگ واگ قتل مکوا زما پلور دا سکاگ واگ قتل مکوا کافر استرگ دی پما باندی توبی ماتوی دیر لکموگا خوار اوزار پا محبت کی گردی دیر لکموگا خوار اوزار پا محبت کی گردی دیرے دشنلو پا شربت باندی روجی ماتوی راش زما تیار تیار جوان هم رنا کا کنا راش زما تیار تیار جوان هم رنا کا کنا دمخ جلوی دی تورتمونا تورشتی ماتوی ستا محبت یاغی بازی کرو ملامت نہ دے ستا محبت یاغی بازی کرو ملامت نہ دے ستا کڑیدلے چی دستور دا زمانے ماتوی تا کل سب پڑیرے باقنے سر غزل لک شوخو
نہ نہ ډیر عالی غزل او ډیر زیات مننه چې تاسو خپل شعرونه او رویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ
تکل څه ډېره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م وکړه تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د اشلو کالونو کې د موږ د شیرزاد ولسوالي ډیره لرې پرته وه د مرکز نه البته بیا د موږ دغه امنیتي سیستم د هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزورې وه بیا په همدې باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزامی ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړېدلای سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې کره کتنې کېدې نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته
ډېر زیاته مننه تکل صاحب هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډېر تعصب سره ووایم چې یو وخت دې موږ دغه غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول دمان دلا نو لیکنې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي
او کیسه خدا سم نه دی لکه شعر غوندي چې ټوله په حافظه کې پاتې شي ډیر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید خوي ستاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل صاحب دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولاتې نه پیګم نورو شاعران د ما نه ښه دي زه حافظه کې دوام رسنه شم ساتي او که ساتي هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده دا نور سواله نه تجزیهږي که رښتیا ووایي سره
کړېدلی صاحب ستاسو یوا ټولګه د شیرونو چاپ ده، نورې ټولګې مهم چاپ ته تیارې دي، چې د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده، تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده، نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم، نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه خو فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نور لې وخت زیات ووتو شاید بلم تیار شي.
ډیره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډیر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکافه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهېږم، دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم، او اردون بیا د پاکستان هېواد کې زده شعری او شاعری دی، اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او د موږ کلمات سره فرق دی، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، وزارو به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه.
د قافیې یادونه مو وکړه کرېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکئ آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو ته مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده، تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
دو وخت گزارونو میں دا ہنن جڑے گی سما سرس پر لے استا گلن جڑے گی سما سرس پر لے دو وخت گزارونو میں دا ہنن جڑے گی سما سرس پر لے استا گلن جڑے گی سما سرس پر لے
آشنا لاته بخوانه لیوانو دو عمر لیوانو تا زنزرونه نجوریگی زما سرس پر لیستا گلونه نجوریگی